یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری خپرونې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا تمه شي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. په خپرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد او طالب استاد نن په قطر کې خبرو اترو نوې پړاو پیلوي. د بنگلاديش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکی الوتکې برمته کړي په ډزو وژلې دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یوې وسلوال نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. خبرونه تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازي نن په قطر کې خبرو اترو نوې پړاو پیلوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی دی. خو نوموړي وویل دا معلومه نه ده چې مولا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري کنه. خو له دې وړاندې طالبانو په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې په خبر پر کړې خبر پانه کې وبخي په دې خبرو کې د مولا برادر ګډون رد کړی وو. طالبان ویل چې په دې خبرو کې بډای طالبانو د پلاوی مشري شیر محمد عباس استانګزای کوي چې تر اوسه څلور زره له امریکایي پلاوی سره د خبرو مشري کړې ده. طالبان ویل چې د قطر په دې پړاو خبرو کې به دوړ لوري بیا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د دې هیواد له خاورې نورو ته د زیان نه پیښولو پر مسلو خبرې کوي. په دې اړه تفصیل ورسته په خبرونه کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارل انشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي محمد عمر داوودزی وای د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسیدل دي. ښاغلی داوودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او ویل چې په دغه جرګه کې به د ټولنې ټول قشرونه او سیاسي مخالفین ګډون کوي.
هدف عمومی از تدویر لوی جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است. یو هدف کلی و جامع و عمومی است.
خاغلی داوودزی وویل چې د دغې جرګې نتایج به بیا د کابل دریم کنفرانس ته هم وړاندې کیږي. د نوموړي په وینا په دغه جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي چې لږ تر لږه 30% به یې ښځې وي. نوموړي دا هم وویل چې دا جرګه به چې په پام کې د روانې هود میاشتې په شپږویشتمه جوړه شي دو ورځې دوام وکړي او د غځېدو امکان هم شته. د کندز د امنی قومندانۍ چارواکي په دې ولایت کې پروان کال کې د جنایي پیښو په تړاو د شاوخوا 400 تنو د نیول کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنی قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې اووه تنه یې د سړي تښتونې او د قتل په تور نیولې دي. چارواکي په کندز کې د جنایي پیښو په تړاو د دغو تورنو کسانو د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې د کندز اوسیدونکي په دې وروستیو کې له وسلوالو غلاو او تښتونو ډیر سټه کولی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سیمهونو لري څو خبرونه. د بنگلاديش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکو الوتکې برمته کړي په ډزو وژلې دی. د الوتکې چې 150 سپرلی په کې ویته ورځ له دوبۍ څخه د بنگلاديش پایتخت ډاکا ته روانه و. مشکوک برمته کوونکې ورسره تر هغې وژل شو چې الوتکې د بنگلاديش په بل ښار چټاګنګ کې بیړنۍ ناسته وکړه. وژل شوی کس چې ویل شوی 15 کلن و د الوتکې تر بیړنۍ ناستې وروسته ویلي و چې دی غواړي له صدر اعظم شیخ حسینه سره وویني. د پولیسو یو چارواکي ویلی چې دغه وژل شوی کس خواکی مندل شوی ټوپک اصلي نه و. د بنگلاديش د هوای چلند ادارې مشر بیا ویلی چې مشکوک برمته کوونکی ظاهرا رواني ستونزه لرله. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. د هند پوځ او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د دیره جیش محمد ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روانې میاشتې په 14 نېټه په یوه انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی د لسګونو پولیسو تر وژل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې 160 مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې وروسته تاوتریخوالی د نوی دلی او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځان وژونکي برید کې لاس لري او نوی ډلی په غاښ ماتونکي او نوی ډلی به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور رد کړی او د هند لخوا د هر ډول ناسم ګام په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د عراق حکومت وایي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش ډلې 280 زندانیان ورسپارلې دي. عراقي چارواکي وایي دا زندانیان د هغو سلګونو داعشیانو له ډلې څخه دي چې له کرد وسله والو سره زنداني دي او پکې له 500 زیات عراقي وګړي دي. عراق وایي د داعش په دې نیول شوو غړو کې 130 عراقیان تېره پنجشنبه دوی ته سپارل شوي دي. داعش ډلې په 2014 کال کې د عراق او سوریې زیاتې سیمې ونیولې او خپل خلافت اعلان کړ. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ځواک د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له ډېرو سیمو د داعش وسله وال په شا تمبولې او د دې ډلې ګڼ شمېر غړي یې نیولې. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان اعلان کړ، خو سپینې ماڼۍ په روانه اونۍ کې وویل چې 300 امریکایي سرتیري به د وسلو ساتي ځواک په چوکاټ کې په سوریه کې پاتې شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 56 دقیقې شوې. نن په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنز د سولې بل پړاو مذاکره کیږي.
دا څه معلومیږي چې ان شاء الله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکره دولت او طالبانو ترمنز پیل شي.
د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسیدل دي.
هدف عمومی از تدویر لوی جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است.
په بهرنی موضوعات کې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د دویمې سرمشریزي په اړه معلومات درکو. په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو چې تر ډیره د سولې پر روانو مذاکرو لیکنې خبرې کړې دي. د خبرونه په دویمې نیمایي کې د انتخاباتو ځنګړي پروګرام خبريږي. زمرايا زما حق. د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د یو مهم غړي ملا عبدالغني برادر ګډون هم د سولې لپاره ښه زیری دی. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات د پنځم وار لپاره د سولې خبرې پیل کړي. د طالبانو یو ویان قطر ته د ملا برادر رسیدل تایید کړي، خو په خبرو کې د هغه د ګډون په اړه جزئیات نه دي ورکړي. لا اکرام دا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات لدې خبرو.
په داسې حال کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو تیر څلور پړاوونو د افغان حکومت لپاره ښه خبرونه نه درلودل، خو د خبرو په پنځم پړاو کې د ملا برادر ورګډېدل یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هیلي راژوندۍ کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ملا برادر د طالبانو یو مهم مشر دی او د پریکړو صلاحیت لري. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل.
ملا برادر هم ویل شوی دی چې هلته رسیدلې ده. هغه یو مؤسس د تاریخ طالبان افغانستان و او د طالبانو د تصمیم گیری هیئت نه یو غړی ده. داسې معلومیږي چې انشاءالله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
خاغلی طاهری وایي د قطر په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو تر څنګ په اوږدمهاله اوربند هم بحثونه وشي او دوی د ناستې په پای کې د یو ښه خبر د اورېدو هیله لري. ټاکل شوی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د فبروري 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د دغو خبرو په تیرو څلورو پړاوونو کې چې په دوحه کې ترسره شوي او شپږ ورځې دوام وکړي دواړو لورو اعلان کړی چې پر مهمو موضوعاتو یو عمومي موافقې ته رسیدلی. د راپورونو له مخې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش او د دې مسلې یقیني کول چې افغانستان به بیا القاعده یا نورې سختدریزې ډلې دی ویاړي په توګه کار نه اخلي، هغه مسایلو چې دواړه لوري پرې سلا شوي وو. د دوه هېد روانې غونډې د اجنډا په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالبانو ویلي چې د شیر محمد عباس سانګزي په مشرۍ د سوارلس کسیس پلاوی په ترکیب کې بعد دوی څلور مشران له پاکستان هم په دې خبرو کې ګډون کوي. طالب بیان زبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم د قطر مرکز دوهې ته رسیدلی. خغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل دا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري کنه، که څه هم د غډلې وړاندې په یو خبره کړې اعلامیه کې په خبرو کې د ملا برادر ګډون رد کړی، خو پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر غازی ازادي راډیو ته ویل فکر کوي چې د قطر په ناسه کې به ملا برادر برخه واخلي او دغه ناسبه خې پایلې ترلاسه شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې په وړاندې طالبان ستر خان بولي، ځکه د نوموړي په وینا یا د ډله لا هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره یوې پایلې ته نه رسیدلي. ښاغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته خبرې کولې ویل افغان حکومت هم مسولیت لري چې د سولې په وړاندې خندونه لري کړی. دی وايي طالبان چې لا هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي، موږ مسولیت لرو چې د خبرو اترو په وړاندې خندونه لري کړو. که بحث دا وي چې خبرې اترې له کوم ډول یو ټیم سره وشي، موږ باید انعطاف ولرو. داسې یو ټیم جوړ کړو چې په ترکیب کې حکومتي استازي، سیاسي او ملي څېرې جوړې کړو، او دغه یو ټیم جوړول کولای شي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې طالبانو هر ډول بانه لري کړي. دا په داسې حال کې ده چې پوروسوي کې د افغان سولې په اړه هلی ځلې تر بل هر وخت تیزې شوي دي، خو هغه څه چې امریکا او افغان حکومت هیله لري د بین الافغاني خبرو پایل دی. امریکایي چارواکو وړاندې ویلي چې له طالبانو سره به د یوې وروستۍ پرېکړې نه مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي.
ډیره مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات د پنځم وار لپاره د سولې خبرې اترې پیل کړي. په وروستیو کې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه د سولې خبرې او هڅې چټکې شوي دي. افغان حکومت په پام کې لري چې په شاوخوا شل ورځې وروسته د سولې ملي مشورتي جرګه راوبولي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې په دې جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي. اجمل تورمن په دې اړه له کابل نور حاله کوي.
بله سالی صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره مخکې دی چې دغه غونډه کې د داوودی صاحب د دې خبرو په اړه چې د سولې مشورتي جرګې په اړه کړی دي، څو وایم د بو ام چې هغه مخکې راپور چې زما همکار اکرام الله اکرام په اړه څرګندون درلودل چې هلته په قطر کې د ملا برادر د رسیدو په اړه له ښاغلي داوودی په دغه کانفرنس کې پوښتنه وشوه چې د قطر د ناس د اغیز په اړه چې د غونډه به څنګه وي. د ویل چې دا یوازې زمينه ساز د سولې لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره مخامخ خبرې رامنځته کړي. دغه شان د ملا برادر په اړه پوښتنه ورنه وشوه چې ملا برادر رسیدلی هلته اغیز به څنګه وي. ده وویل چې ملا برادر چې کله په پاکستان کې زنداني وو د ور سره لیدلی دی، د یو مستقل مزاج با صلاحیته او د فکری استقلال خاوند یو سړی دی، او تمه ده چې له دغو مسایلو په استفاده سره به ملا برادر وکولای شي چې یو خرو لدا کې د قطر په غونډه کې او دغه شان جر تر جر به د مخامخ خبرو لپاره زمينه برابره کړي. نو سالی صاحب، د خغلی داوودی نور موضوعات د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه ول دو ویل چې د دغه مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یو ملي اجماع ته رسیدل دي. دغه شان ویل چې دغه جرګه به د سولې لپاره د توافقاتو برخه کې اساسي کرښې مشخص کړي، او په دې برخه کې موږ وکولای شو چې د وی پالیسۍ جوړولو ته ورسیږو. د نوموړي په وینا چې دغه جرګه به اول جوړیږي او به وروسته به د کابل دریم کانفرنس جوړیږي چې د نتایج به د کابل په دریم کانفرنس کې چې یو ډیر مهم کانفرنس دی هلته شریکیږي. خغلی داوودی ویل چې په دغه جرګه کې به 2000 کسان لا اقل ګډون کوي او کېدای شي دا زیات هم شي، خو په دې کې به 1.5 ونډه د ښځو وي. دوی ویل چې ټاکل شوی دغه جرګه په شپږویشتم تاریخ جوړ شي تر نوویشتم پر دوام کی او د لاوګ د دو امکان هم لیدل کیږي چې لاوګ د شي د ول چې په دغه جرګه کې به حتی د کسان هم شرکت وکړي چې سیاسي اختلافات لري یو بل سره خو په ټولو حضور پکې دا یو ضروری خبره ده. خغلی داوځي دا هم ویل چې په دغه غونډه په طرز عمل باندې کار شوی دی، عملیاتي پلان جوړ شوی دی، لار نقشه جوړل شوی، دالونشا جوړه شوی چې استی محور به د سولې عالی شوراوي. دا هم ویل چې ورنه پښتنه وشو چې د دې جرګې ریاست به څوک کوي. خبريال پښتنه وکړه چې د خغلی سیاف وړاندې شوی دی دغه شند پخانی ولسمشر حامد کرزی. خو خغلی داوځي ویل چې موقت ریاست چې د څو ساتون لپاره به هغه اوس مهال ولسمشر محمد اشرف غنی کوي او تر اخی وروسته به انتخابات کیږي د لپاره چې څوک د دغه جرګې ریاست لپاره غوړ شي. ان شاء الله په دې اړه به نور جزئیات ازادي راډیو پر وروسته خبرونه کې په راپورونو کې وړاندې شي.
ډیر مننه د اجمل تورمن پر راپور کې. مو ورجل چې د سولې علي شورا وي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې به ملي اجماع تر رسیدل دي. د سولې علي شورا د درالانشاء رئیس نن په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې په دې جرګه کې به ټول اړخونه ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوي. اوس به فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دوبۍ له ګلفوډ نړیوال نندارتون نه افغان سوداګرو د 80 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه او د تړونونو ژمنې ترلاسه کړي دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز کې د ګلفوډ 15 ورځنی نندارتون پای ته رسیدلی او په پایله کې ګڼو افغاني محصولاتو ته بازار موندنه شوې. د نوموړي په خبره د تړونونه ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو ته د وچې میوې، زعفرانو، اصلو او طبي بوټو د صادراتو په برخه کې شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د راتلونکي لمریز کال په پسرلي کې به هم د ښې بازار موندنې په هدف په هیواد کې دننه او بهر د افغاني کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو متعدد نندارتونونه پرانیزي. د دوبۍ ګلفوډ نړیوال نندارتون د فبروري په 12مه پایل او د همدغې میاشتې تر 28مې نیټې پورې دوام وکړ. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د کندهار ولایت سوداګر د مالیات ورکول په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د مالی وزارت د کندهار له سوداګرو وغوښتي چې د مالیاتو د بیلانس لپاره باید کابل ته راشي، چې په خبره یې دا د فساد لپاره زمینه برابرول دي. د ښاغلي حاجی اغا په خبره د مالی وزارت لخوا د کندهار سوداګرو ته د مالیاتو د پرې کولو په برخه کې پخوانی ټاکل شوې موده لا پای ته نه ده رسیدلې، خو اوس د مالی وزارت بیا له دوی څخه د مالی د ورکړې غوښتنه کوي. د متشبثینو علي بورډ له حکومت نه غواړي چې د مالیاتو او حسابونو د تصفیه او څېړنې لپاره د سوداګرو ته په خپلو ولایتونو کې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه سوداګر تر مرکز په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1680 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 940 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 4 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 اویا پوله، 1000 ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، 1000 هندي کلدارې 1550 افغانۍ او 1000 پاکستاني کلدارې 544 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون را روانه چهارشنبه او پنجشنبه د ویتنام په پلازمینه کې سره وګوري. د دې غونډې لپاره تیاری روان دي. د دواړو هیوادونو د مشرانو دویمه غونډه ګڼل کیږي. تفصیل له احمد تکل خبرې چې په استودیو کې دی. د دې غونډې لپاره باید د دواړو خواوو په لوړه کچه تیاری تر اوسه کوم حتی رسیدلې دي.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د دولت مشر کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. کیم د سرمشریز ته د اورګاډي په وسیله د ویتنام پر لور روان شوی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو پرون ترامپ ته خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د هغو کسانو خبرو ته غوږ نه نیسي چې د دې رسنیو په وینا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر ترامپ په واشنگتن کې هغه مهال چې د ویتنام پر لور خوځیده وویل د کیمپ ته په کتو کتو کې په دې باور شوی چې دواړه اوس ډېر ښه ملګري دي او د دواړو ملګرتیا جوړه شوې ده. د ویتنام د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترامپ به د سه شنبې په ورځ په ماښام مهال ویتنام ته ورسیږي او له کیم سره تر کتنې مخکې به د ویتنام له ولسمشر نګوین پو ترونګ سره وګوري. د ویتنام د حکومت لخوا د دې سرمشریزې د تیاریو او حتی په دې اړه چې د امریکا او شمالي کوریا مشران به دقیقا په کوم ځای کې سره ګوري ډېر لږ معلومات خپره شوي دي.
او دویمه پوښتنه دا ده چې له لومړۍ غونډې وروسته چې د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ وسوه، د دواړو مشرانو هغه ژمنې چې په هغه غونډې کې کړي دي عملي سوي دي؟
د امریکا او شمالي کوریا لومړۍ سرمشریزه تیر کال په جون میاشت کې تقریبا اته میاشتې مخکې وه. په هغه سرمشریزه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په برخه کې به کار کوي، خو له هغه مهاله په دې برخه کې ډیر کم پرمختګ لیدل کیږي. شمالي کوریا د هغو بندیزونو لغوه کیدل غواړي چې متحدو ایالاتو او لویدیځو متحدانو یې پر دې هیواد لګولي. پیونګیانګ همداراز د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو رسمي اعلان او امنیتي ضمانتونه هم غواړي. متحد ایالات بیا په خپل وار د هر راز بندیزونو له لغوه کېدو مخکې له شمالي کوریا څخه د اټومي وسلو په برخه کې ضمانت غواړي او دا ژمنه هم غواړي چې شمالي کوریا به هیڅکله بیا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. خو په دې برخو کې تقریبا تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی، مګر له دې سره سره دواړه مشران تمه لري چې د هانوی په سرمشریزه کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. ولسمشر ترامپ ویلي چې پر روانه سرمشریزه کې د شمالي کوریا له مشر سره د اټومي موافقې په برخه کې ډیره بیړه نه لري، خو زیاتوي چې که شمالي کوریا د وسلو ازموینې بندې کړي نو دای به ډیر خوشاله شي. همدارستمه کیږي چې ترامپ او کیم ښایي د کوریا د ټاپو وزمې د جګړې د رسمي پای ته رسیدو په برخه کې کومې موافقې ته ورسیږي.
ومردل چې په پام کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا رهبر را روانه چهار شنبه او پنج شنبه په ویتنام کې سره وګوري او یو ور بیا پر ځینو مسایلو بحثونه سره وکړي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په کابل کې نن ورځپاڼو په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال د ملا برادر پر ګډون او د سولې په پروسه کې د دې موضوع پر اغیز لیکنې تبصرې خبرې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
مسیر ورځپاڼه لیکلې ده په داسې حال کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو د خبرو پنځم پړاو پرانستل کېږي. د طالبانو یو مهم مشر ملا برادر هم دوحې ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې خپله ملا برادر به په کېدونکو خبرو کې برخه واخلي او کنه، خو تیره اونۍ طالبانو ویلو چې ملا برادر د مرکزي ټیم غړی نه دی او که دی په خبرو کې ګډون کوي نو پکار ده چې د امریکا له لورې د ده په کچه یو چارواکي په خبرو کې برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال د طالبانو د مرکزي ټیم مشري شیر محمد عباس تنگزه کوي. ویسا ورځپاڼه بیا د خپل لومړي مخ په سردی کې لیکلی ده چې ملا عبدالغنی برادر په یوه ځانګړې الوتکه کې قطر ته تللی دی. ورځپاڼه لیکلی ده چې تر اوسه پورې طالبانو قطر ته د ملا برادر د تللو خبره نه ده تایید کړې، خو ځینو سرچینو ویلې ده چې نوموړی په یوه ځانګړې الوتکه کې له اسلام آباد څخه د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. ورځپاڼې وړاندې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو خبرو په اړه چې نن پیلېږي، طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلی ده چې په دې خبرو کې به له افغان حکومت سره پر بین الافغاني خبرو او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي خبرې وشي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې طالب استازی او زلمی خلیلزاد د خبرو په پنځم پړاو کې ښایي پر ځینو مسایلو توافق وکړي. ورځپاڼې طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلې ده چې په دې خبرو کې به پر هغو مسایلو توافق وشي چې په مخکنیو غونډو کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ مطرح شوی وي. ورځپاڼې وړاندې د همدغو سرچینو په حواله لیکلې ده چې له دې غونډې وروسته به په بله یوه غونډه کې په اوربند د بندیانو په تبادله او تورلس په تړاو پرېکړه وشي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی ده چې د طالبانو ځینې مشرانو ته قطر ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې، نو په دې غونډه کې به د خبرو تمرکز د پریکړو پر ځای یو تفاهم ته پر رسېدو وي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په مطلب کې لیکلی دی چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د سولې د دفتر مشر د سولې د عالي شورا رئیس ته په دوحه کې د کېدونکو خبرو په اړه معلومات ورکړی دی. خو ویل دی چې دواړو لورو د سولې په تړاو په کېدونکو هڅو کې د لا زیاتې همغږۍ، د رامنځته شوو پرمختګونو او د سولې د مشورتي جرګې په اړه خبرې کړې. خو ملي ارمن ورځپاڼې بیا د سولې په تړاو روسیو پرمختګونو ته په اشاره پر افغان دولت انتقاد کړی دی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو په جوړېدونکو غونډو کې د یو میلمه او یا هم د ناظر په توګه ګډون وکړي. ورځپاڼې وړاندې دا پوښتنه کړې په داسې حال کې چې نور قدرتونه له طالبانو سره د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبرې کوي، نو په څه ډول به دا ممکن وي چې د سولې په اړه سرې او سپینې کرښې وټاکلې شي؟
په خوست کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلګۍ او نرسنګ له ښوونځي څخه تر 500 زیات نرسانې او قابلګانې فارغې شوې. فارغانې وایي دوی حاضر دي په هغو سیمو کې دندې ترسره کړي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
په خوست کې د ناروې کمیټې په مالي مرسته دا ځل د قابلګۍ او نرسنګ په ښوونځي کې 350 ښځو او نجونو په وړیا ډول خپلې اتلس میاشتنۍ مسلکي زده کړې بشپړې کړې. د قابلګۍ او نرسنګ له مرکزه فارغې شوې نجونې وایي دوی تیار دي په هغو سیمو کې چې ظاهرا ناامن او لیرې دي، خو د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې څناڅه ډېره ده او خلک روغتیایي خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي دوه تنه فارغانې عاطفه او نافقه آزادی را ریتوایی
لری پرتسیمو کې صحیح خدمات کم دي. موږ دا هڅه وکړو چې لری پرتسیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کو صحیح خدمات، او موږ په پله هڅه وکړو چې دوی امراض وکیا وکړو. زموږ ملاتړ زموږ کورنۍ کړه، د زموږ پلاران او ورونو کړه. دا همداسې مې دي ټولو ورونو او پلارانو څخه هیله ده چې خپل لونه او خیندې سواد تفریق دي، زده کړې وکړي، پانتونونه وایي او د وظیفو اجازه ورکړي.
په خوست کې د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي مسؤلې ډاکټر خدیجه صافی وویل فارغ شوو ښځو او نجونو په روغتیایي زده کړو سربیره یو شمېر ټولنیز مهارتونه هم زده کړي چې د کورنۍ تاوتریخوالي په حلولو کې به ورڅخه کار واخلي.
شپږ نرسانو او ویش قابلو فراغت په خوست کې تجدیدېږي. موږ د ټولنې قابلې خوست ته وړاندې کوو. بر علاوه چې دی طبي زده کړې کړي دي، دی د ژوند مهارتونه هم زده کړي دي په دې مکتب کې په دوو کالو کې، چې هغه مهارتونه د شخړې او د جګړې مدیریت دی.
سره له دې چې خوست په وروستیو کلونو کې په حکومتي او خصوصي سکتور کې د روغتیا له برخې څخه ډېرې فارغانې ورکوي، خو ټولې نشي کولای چې په اړوندو برخو کې دایمي کار او وظیفې پیدا کړي. د خوست والي محمد حلیم فدایي ویل دوی به فارغ شوو نجونو لپاره له کارموندنو مخکې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې د عملي کار او زده کړو زمینه برابره کړي.
منګه په اکمال تخصص ولایتي روغتون همدغه ډول سوالیو چې کوم شفخانی دی یا کلینیکونه دی او همدارنګه کډر روغتون کې به موږ دوی ته د انټرنشپ لومړنۍ مرحله پیل کوو، او په اوږدمهاله کې چې کله موږ تشکیلات دغه حد اقل دریو نویو شفخانو چې اکمال تخصص کډری او ولایتي روغتون دی کله چې موږ دغه تشکیل لاس راوړو ان شاء الله د لومړیتوب حق به همدغه ته ورکول کیږي.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګلمت شوایی په یاد ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلیتي او نرسنګ د ښوونځي څخه د دې دوو دورو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او انجوګانو په مالی او تخنیکی ملاتړ اته دورې نرسانی او قابلیتګانی فارغ شوي، او ډیره یې د خوست په مختلفو روغتونونو او کلینیکونو کې پر دندو بوخت دي.
ستاسو ل پیغامونو
کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې کندهار ولایت د پاکستان فاتح سخت ډیر ملونه راځي تر کار خو یو په دې کې څه کې څه مالونه خرج کړو. د سپینې کابل چې د ساتلو ثاني نه درلود، نو دې دا هله درلود د نې څه دې کې په دې مالونه نور راځي چې هغه پاکستان ته ډیر روان دي. دې شمخ خرج کړي دي په هغه مده په دوه و درې څو یو څه نه راځي کېږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغه خورا بند شي، دا نور خلک ځانونه سیلته مالداري ته ځان پیښار کوي. نو دې دا وسنه لري چې دا مالونه دوی روان دي، ډېر به اندازې روان دي، یو په اندازې بی اندازې خواته اوړي. نو هم دا د چې دا مالونه د موقت وخت لپاره را بند شي.
دا کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامراد ولسوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته در ملک پاک داشت که کارتون را کلی جر کارتون و داشته از اون است که دوی گونی وده را کلی دو پنج کلو دیم بل هیچ چه نده را کلی مزموز و داغ رئیس سات یا وزیر سات خواهش دی دیر دردی سوی خلق در دیر اخنی سرم مخ دی و کچلیان سپیزیر مردی نو کزنو راقه چو کواهر خدا غل ماجر بیخی در سرم سرم مخ دی و کومک دیو چه هیچ وکسر لپا ترخینه حیاتی کهی یه پشتنه کهی لکه دیو ملت چنی و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زما رای زما حق پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازینن په قطر کې د خبرو اترو نوې پړاو پیلوي د طالبانو وینځ به الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی خو ویل دا معلومه نه ده چې مولا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرو کې برخه واخلي که نه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی وایي د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسېدل دی. هغه دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او وویل چې دا جرګه به چې په پام کې د رواني هود میاشتې په شپږویشتمه جوړ شي دوه ورځې دوام وکړي خو د غځېدو امکان هم شته. د بنګله دېش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه یې کوله یوه مسافر وړونکې الوتکې برمته کړي په ډزو وژلی دی. دا الوتکه چې یو نیم سپسل سپرلی پکې وې تېره ورځ له دوبۍ څخه د بنګله دېش پایتخت ډاکه ته روانه وه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسله واله نښته کې دوه سرتیري او درې وسله وال وژل شوي. د هند پوز او پولیسو ویلي نښته د امنیتي ځواکونو په پاکستان کې میشت د جیش محمد ډلې د وسله والو ترمنځ شوې ده. د عراق حکومت وایي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش ډلې دوه سوه اتیا زندانیان ورسپارلی دي.
ګڼ اوریدونکو یې سیمیسونه هم راستولی دي. عبدالبصیر له زابل څخه لیکلي زه له وسله والو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړم چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او د قطر په غونډه کې د قطر د غونډې په شان غونډې په کابل کې وکړي. نصر الله خاطر له پروان څخه لیکلي خدای دې وکړي چې په قطر کې د طالب مشرانو او زلمی خلیلزاد خبرې شانې د جا ولري. قاسم ځواک له هلمند لیکلي تر څو چې وسله والو طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي په قطر کې چې کومه غونډه روانه ده نتیجه نه ورکوي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي د سولې روانې خبرې د افغانستان په ګټه دي خو که طالبان د پاکستان له انحصار څخه ځانونه خلاص کړي. د پکتیا څخه ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلي خدای دې نن ورځ طالبان او زلمی خلیلزاد یوې تلپاتې سولې ته سره ورسوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې سبب سي. دا واسطه سوزنی سیمیسونه
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرام مو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو موده وړاندې د یو تقنیني فرمان له مخې د انتخاباتو د قانون تعدیل سوې طرحه توشیح کړه چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی تر هغې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي ټول نتایج نه وي اعلان سوي ازل سوي کمشنران له هېواده بهر ته د تګ اجازه نه لري. دا چلوی ترنوالی د ازل شوی کمشنرانو دوسیه تر کومه ځای رسولی نور حل په همدې راپور کې د افغانستان لوی ترنوالی وای چې لدندو د لری شوی انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او بصلاحیت پلاوی توظیف سوی. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
همکارای ما در حالت جمع‌آوری
هغه وایي زموږ همکاران د اسنادو شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی هر وخت چې پلاوی لازم وبولي له کمشنرانو به هم پلټنې وسي
به پای تحقیق او صفحه تحقیقات کشاندن.
تیرونی افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان لمخه د انتخاباتو نوې قانون توشیه کړ چې په قانون کې لراغلی ماده سره سم نه نافذ دورسته د انتخاباتي کمیسیونونو دولس کمیشنران له دندو ګوښه سول. محمد اشرف خان سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران دې د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هېواده د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څرنوالی د کشفی امنیتي ادارو او د خلکو له لوري د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمیشنرانو دوسیې پلیټي په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څرنوالی که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي څرنوالی حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي تحقیق کی لمده افراد نه او هغه تاریخ تحقیق باید کاملا ناپیل ای او پیری کی هغه واقعیت معلوم کی هغه شاچ ا ته درغلی کړی دی یا مرتکب دی جرم شوی دی.
شاو خوڅلور میاشت وړاندې د ولسی جرګې انتخابات تر سره رسول خو په انتخاباتو کې د زیات درغلي لامل تر اوسه هم د دغو انتخاباتو ورستی او بشپړ نتایج نه دی اعلان شوی. د ولسی جرګې یو شمیر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونو د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پوري کوي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. د ولسمشر د فرمان لمخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې ماده پر اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوی سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې باید د قانون د 12مې ماده لمخې په شرایطو برابر اشخاص د حقوقي اسناد سره یو ځای په ورځو کې چې د رواني میلادي میاشتې په 20مه نیټه اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د درلنشار ریاستونو څوکۍ ته اوروپی ځني په دې اړه مباحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د انتخاباتو د څار بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحماننګ او د ګوندونو په استازولۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب محترم، لمړی سوال تاسو نه پیلو کده اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې دغه کوم کسان چې د کاندید کمیشنرانو په توګه جمهور ریاست سپارل کیږي د څومره لیست جمهور ریاست سپارل سوی تاسو معلومات څه دي؟
مننه تاسو ته او دوستانو ته سلامونه. اصلا ټاکنو د قانون د تعدیل نه وروسته دغه پروسه احزاب او همدارنګ مدني ټولنو ته چې د کمیشنرانو د معرفي پروسه ده دا دوی ته وګزاره شوله. زه تر کوم ځایه پورې چې خبر یم تر تېرې شپې پورې تقریبا 13 حزبونو یو یو کس خپل معرفي کړی و، ولې تر اوسه پورې مدني ټولنې په دې برخه کې هغه خپل اشخاص نه دي معرفي کړي او مدني ټولنه هم مرتبط نهادونه کاملا مشخص دي، معلوم دي په انفرادي او یا په جمعي شکل باندې به مونږ ریاست جمهوریت خپل کسان چې واجد شرایط دي او د ټاکنو د قانون دولسم ماده په اساس باندې ټول معیارونه پوره کړی وي هغه به مونږ ریاست جمهوریت ته ورپیژنو، ولې کوشش به دا کوو چې هغه اشخاص او افراد وي چې هغه ناپیلي وي او همدارنګه ملي ارزښتونو ته درناوی وکولی شي او په داسې اشخاص وي چې سبا خدای مکړه طبعا اوس داسې یو وضعیت ده چې هغه مسؤلیت د نیکنامۍ او بدنامۍ بیرته همدغه دوه سیاسي او اجتماعي برخو ته ګرځي چې که چیرې دایمه کړم داسې اشخاص او افراد معرفي کړو چې هغه بیا په فساد او همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې ښکیل شي، نو بیا به بدنامي جامعه مدني او سیاسي حزبونه توي او یو قوي مدیران ته ضرورت لري. زموږ د سیاسي حزبونه هم توقع ده چې ور اشخاص او افراد معرفي کړي او همدارنګه موږ هم په دې برخه کې ډیر کوشش کوو. فکر کوم یو خو د سیاسي حزبونو لپاره مشخصا یو نفر سهم ورکړ شوی ده چې هغه کولای شي د مکتوب لاله نه کېدای شي ممکن سلور 15 کسانو باندې بحث کړي وی او هغه اشخاص او افراد کچيري فرزن حزبي نه وي او هغه تمایل دي حزبي ولري ممکن دوی معرفي کړي وي.
حکمل صاحب، د دغو کاندیدانو په شرایطو کې د هم راغلي دي هر څوک چې دغه پوسټ کاندیدي کې د سیاسي ګوندونو لخوا دوی به د سیاسي ګوندونو عضویت ونه لري. په دې برخه کې کله معلومات اوریدونکو ته ورکړی دي تاسو لخوا او په ټوله کې د ګوندونو لخوا چې کوم کسان معرفي سوي دي، آیا به طرفه کسان معرفي سوي دي؟ که داسې کسان معرفي سوي دي کله چې دوی کمیشنر په توګه وټاکل شي بیا به وروسته دوی نه د ګوندي زیات اخیستل کیږي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، ننګ صاحب ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د حزب اسلامي غوښتنه هم دا ولې ابتدا نه تر اوسه پورې چې یو به طرفه کمیسون باید د ټاکنو پروسه پر مخ بوزي، دا سه به طرفه کمیسون و چې هغه هیڅ لوري پورې تړلې نه وي او استقلالیت ولري او ملی او اسلامي ګټو تجمن وي، نو دا کولای شي افغانستان له بحران نه وباسي. زمونږ هدف هم دا و چې ټاکنې باید د بحران وسیله نه شي، بلکې ټاکنې باید د ستونزو د حل وسیله وي. له نیکه مرغه دا وروستي اقدامات چې په دې برخه کې شوي موږ د دې هرکلی کوو، او موږ هم په دې باور یو چې داسې کسان چې هغه د ډلو پورې تړلي وي، د احزابو پورې تړلي وي، د شخصي گوندونو پورې تړلی وي، دا د افغانستان بحران نشي حل کولای. موږ هم د دې غوښتونکي یو چې کمیسون باید به طرفي استقلالیت ولري، هیڅ لوری د کمیسون په چارو کې مداخله ونه کی، او په همدې معیار باندې برابر اشخاص دغه کمیسون ته معرفي شي. نو دا زموږ هڅه هم ده، د نورو سیاسي ګوندونو نه هم زموږ توقع ده چې په همدغه معیارونو باندې برابر وړ او متحد خلک چې هغه د افغانستان ملي ګټو تجمن وي داسې افراد کمیسون ته معرفي کړي.
ډاکټر صاحب، که دا قانون د تعدل سوي طرحه که یو څه ناصرینا پرې واچوي، کوم شرایط د یو کاندید نامزد کاندید لپاره ټاکل سوي دي؟ کاورې
په دې برخه کې دولسمه ماده صراحت لري. په دولسمه ماده کې راغلی دي چې افغان باید وي، او همدارنګه حداقل زده کړې باید لیسانس تر کچې پورې وي، او انتخاباتي تجارب باید ولري، او په دې خپل تصادې په وخت کې د حزبونو وضعیتونه لري. کس هم په دې برخه کې ډیر بحث وشوه، په دې دولسمه ماده کې دا مسله پاتې شوه، ولې الته دا مسله کاملا ولې چې نه هر هغه څوک ته څوک ولي کچېرې هین تصادې په دې معنی چې هغه وخت کې چې دای وظیفه اشغالوي په هغه وخت کې باید د حزب نه استعفا وکړي، ولې بحث دا و چې نه احزاب باید دلته غیر حزبي خلک معرفي کړي چې حزبي وضعیتونه لري. دا یو برخه و. دومه برخه دا ده چې په دلسمه ماده کې بعضې موارد داسې راغلي دي چې هلته طبعا احزاب به معرفي کوي، مدني ټولنه به معرفي کوي. نو دا دې باندې ډېر زیات بحثونه وشو، چون په دغه د تعدیل په برخه کې د اول نه تر اخره پورې دغه څلور پنځه ورځې ترسره کېده، موږ کاملا پکې حاضر وو. ولې زه فکر کوم چې دلته ګڼې ستونزې هم درلودلې د دې تعدیل مسله په ډېره برخه کې. زه اکمل صاحب ته په احترام، سیاسي حزبونو ډیر داسې موارد مطرح کول چې هغه په تخنیکی لحاظ باندې ډیر عملی نه وو. هغه په دې معنی چې سیاسي حزبونو د ټاکنو د پروسې نه نظارت کړی، ولی عملا د ټاکنو په پروسه کې دوی دخیل نه دي چې فرضاً په دې وپوهیږي چې مشکل کوم ځای کې ده، کوم ځای کې ستونزې دي. هر هغه څوک چې عملا د نظارت تر څنګ فرضاً هغې عملا په ټاکنو کمیسیون کې کار کړی وي، هغې پوهیږي. اوس فرضاً یو موضوع چې په تعدیل کې راغله، لازه غواړم چې یو څه په تعدیل مسایلو باندې، هغه د انتظار موضوع وه چې ډیره نوې وه. او دومه موضوع چې په تعدیل کې راغله، چې هغه د رای ورکونکو د نوملړ د بایومټریک مسله وه، چې دا تقریبا په دغسې یو وضعیت کې چې مونږه هره ورځ د ریاست جمهوري ټاکنو ته نږدې کیږو، کاملا ناممکنه ده. دا هغه څه وو چې زه مونږ په دې برخه کې هغه وخت کې نگرانی درلوده، تشویش درلوده، ولې که چیرې کوم وخت کې به چې مونږ په دې برخه باندې په تخنیکي لحاظ باندې بحث کوو، نو سیاسي ګوندونو به تر ډېره حده پورې مدني ټولنو ته وایي چې نه، تاسو سیاسي دغه یو سیاسي معامله ده د حکومت او د سیاسي ګوندونو، ولې تاسو باید په یوازې نظارت او کوشش وکړي، په بعضې مواردو کې نظر هغه وکړي، مشورې ورکړي، ولې عملي حق نه لري؟ ځکه دلته زموږ حق ده چې موږ څنګه کولای شو حکومت سره سیاسي ډیل وکړو. بل اخره ډیر موارد وو، زه نه پوهیږم، ما ته تشویش هم عملته دا و چې حکومت په ډیر په هره برخه کې انعطاف پذیر وو، معنی یې چې آیا زنه پوهې چې دغه موجوده کمشنران نه دی ډیر زیات تنگ وو، یا نور فشارونه وو، بهرني فشارونه وو، ولې هغه احساس موږ نه شو کړلی چې کوم مسله وه، ولې بل اخره د ټول انعطاف په اساس باندې هغه غوښتنې چې غیر عملي وي هم په دې طرحه کې په تعدیل کې ومنل شوې. بل اخره اوس مشکل چیرته ځي؟ مشکل که چیرته نوې رهبري ځي، کاملا به ډېرو ستونزو سره مخامخ وي په دغه تعدیل کې. نو هدف دا ده اوس داسې یو وخت ده د دې په خاطر باندې چې هغه بدیلې لارې چارې ولټول شي نو با ظرفیت با تعهد او غیر غیر طرف گوندی او طرفدار خلق چې نا مشروع فعالیتونه کوي په دغه سي مدیریتونو کې دا خلق کچیر ته پالت لاړ نشي او نا پیلي خلق ژمن خلق او ملي ارزښتونو ته باندې باوري خلق دا اشخاص او افراد لا شي زه فکر کوم چې دغه ټول مشکلات ته ممکن جواب وایي.
حقمل صاحب د تاسو غوښتنه و د ګوندونو په ټوله کې چې کمشنران باید لدند غوښه شو حکومت اقدام وکړي کمشنران ګوښه کړل په دې نوي قانون کې د جمهور لخوا د فرمان په واسطه باندې توشي قانون کې تعدیلات رامنځته شول په دغه کې دوه کمشنر دوه کسان د ملګری ملتونو په شکایتو کمیسون کې همدارنګ دوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې د ناظر په توګه باندې دوی هلته باید وي. نو تاسو غوښتنه وده او تاسو نظر په اړه غواړم چې آیا دغه خپل د انتخاباتو استقلالیت پوښتنه لاندې نه راولي؟
زه هم په دې باور یم افغان صاحب چې انتخابات یو ملي پروسه ده، د افغانانو پورې مربوط پروسه ده او افغانان باید دا پروسه رهبری کی مدیریت کی. زه نه پوهیږم چې دا دوه کسان چې دوی د ناظرینو په نړیوالو ناظرینو په توګه په کمیسیون کې شامل کړي دي دا د چا غوښتنه وه؟ طبعا دا به د حکومت غوښتنه وه، ولې د حزب اسلامي غوښتنه دا نه وه چې نړیوال د دغې پروسې د غړو په توګه په دې جریان کې شریک شي. موږ وایو چې دا یوه کاملا ملي پروسه ده، افغانان د دې پروسې مالکان دي او د افغان حکومت رهبری لاندې باید دا پروسه پر مخ یوړل شي، ولې حکومت هم باید خپل استقلالیت او بی‌طرفي وساتي. داسې نه لکه د تیرو پارلماني انتخاباتو په څیر چې په ډیرو مواردو کې حکومت په دغه پروسه کې لاسوهنه کړې ده او هڅه یې دا وه چې سیاسي ګوندونه نفي کړي او خپل دغه پروسه او کمیسیون تر خپل سیاسي اغیز لاندې راولي. دغه تشویش موږ لرو، په راتلونکي کې هم لرو، ولې هیله مو ده چې حکومت خپل بی‌طرفي وساتي، ځکه دا پروسه یوازې د حکومت پورې تړاو نه لري، دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. د افغانستان ملت باید خپل ارادې ته پرېښودل شي چې هغوی چاته رایه ورکړي.
مطرح کیږي کله چې نړیوال ناظرین د موږ تاسو انتخابات تایید کړي، کېدای شي مشروعیت له نړیوال سي مشروعیت زیات پیدا کړي. دلته مشروعیت خبره بحث مطرح ده.
ګوره افغان صاحب، چې موږ دلته نظام لرو، حکومت لرو، او دا نظام حکومت نړیوالو تایید کړی منلی ده، د دې نظام او حکومت په چوکاټ کې باید انتخابات ترسره شي. کله چې نظام موږ سره تایید ای تبه انتخابات هم باید تایید کی، او په څنګ کې موږ ناظر بنسټونه لرو، هغه نړیوال ناظر بنسټونه مشته او په خپل ملي ناظر بنسټونه د افغانانو لخوا جوړ شوی دی، هغه د پروسې نظارت کوي.
کتل سره نه تبصره پیو کې په دغه دوه نړیوالو ناظرینو باندې.
زه فکر کوم دغه پیشنهاد د یو تعداد سیاسي حزبونو هم وو، ولې په کل کې د مدني ټولنې مو دا په دې معنی چې د دغه دوه نهادونو کې د دې موجودیت او شتون دا په دې خاطر چې دغه پروسه په نړیواله کچه باندې هم با اعتماد کی، او کله کله موضوعات داسې وي چې بیرونی هغه نړیوال ټولنې یا د ملل متحد نه چې څوک راځي، هغه اکسپرت یا تجربه کار خلق هم مشوري ورکوي او هم کولای شي چې په ډیرو تصامیمو کې نه ده دغه کمشنران سمې لارې ته سوق کړي او ډیر ښه هغه ورته ورکوي. دوم دا ده چې په ډیرو هیوادونو کې دغسې یو وضعیت چې لکه موږ چې په دغه وضعیت کې قرار لرو دغسې هغه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
ګوره 2014 کال کې موږ داسې ناظرینو ترخه تجربه
زه راځم دته دلته وګورې، هغې په تصامیمو کې شریک نه دي، هغې په تصامیمو کې شریک نه دي. که چیرې موږ بیا هم راځو دته، که موږ ناپیلي وطن پرست خلک چې هغه پر دیموکراسي باندې باور ولري او همدارنګه د ټاکنو هغه مسؤلیت ځان ته واخلي، زه تا ته باور در کوم چې هغوی کولی شي چې دغه پروسه ټوله مدیریت
کړي.
هغوی به هم په نړیواله کچه باندې هغه دوه کسان ډیر یو ښه ایمیج به خلکو ته وړاندې.
ډاکټر صاحب، اوس خو د لیست کې داسې بشپړ سوی جمهور ریاست ته ځي، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې له دغه شاوخوا 90 کسان یا 100 کسان هر څومره چې معرفي کیږي، څنګه په کومې پروسې له مخې کسان د کمشنر په توګه ټاکل کیږي؟
ښه، زه پروسه دا ده چې دلته د قانون کې داسې اغراغلي دي چې کچېرې رئیس جمهور برحال وي په تعدیل د قانون کې. نو سیاسي حزبونه او مدني ټولنې په همدا شکل باندې اشخاص او افراد معرفي کوي، او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې و نفره د ټاکنو کمیسون ته او 15 نفره د شکایتو کمیسون ته او 2 نفره یو د یو دار لنشا رئیس په صفت بل د بل دار لنشا رئیس په صفت باندې دوی به تعینوي رئیس جمهور. او کچی رئیس جمهور کاندید وي لکه اوس چې دا، نو په دغه سی وضعیت دغه سی وخت کې نو دلته واغه دا ده چې دغه کوم کاندیدان چې څومره دي ریاست جمهوری دی به دغه ټول لیست بس ته دغه کوم لیست چې دا دی نه هر کاندید به سوار لس کسو ته رایه ورکوي، سوار لس کسو ته په قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو سره. رئیس جمهور هغه چې لوړې رایه وړي دي هغه به ځي شکایت د ټاکنو کمیسیون ته، ورپسې چې رایه وړي دي فقهي او حقوقي علوم چې چا لوستي وي دا به ځي شکایتو کمیسیون ته، او جنسیتي ترکیب ته په کتو او همدارنګه قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو دا به او باقي چې دوه کسه پاتې کیږي یو به د یو دارلن شاد رئیس په توګه بل د بل دارلن شاد رئیس په توګه ګمارل کیږي. نو دغه پروسیجر په دغسې یو وضعیت کې لکه دا اوس چې د افغانستان حکومت خپل رئیس جمهور په خپل یو کاندید دا، او کچیر کاندید نیوی نو امغه لیست نه به رئیس جمهور مستقیما خپل اغه د دوړو کمیسیونونو کمشنران ټاکی، او یو د دوه ورځو په جریان کې کمیسیونونه مکلف دي چې خپل ماوین منشي او رئیس وټاکی.
خو اکمل سم کله چې په خو د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع رامنځته کېدل د ډیر زیات لستون سره مخامخ، خو موږ تاسو ولیدل چې کله دغه قانون تعدیل کېده دا ګوندونو سیاسي ګوندونو په ټولو کې دغه کاندیدانو د جمهور ریاست په یو خلو بغې له مخالفت نه دغه مسله ومنله. ایا د قانون خوالی ده کچری سیاسي ګوندونو سره انتقاد نه درلود؟
زه فکر کوم چې دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه چې په قانون کې باید تعدیلات راشي. د حزب اسلامي غوښتنه دا وه چې نه د کمیسیون موجوده کمیسیون ستونزې حل کولی شي او نه د انتخاباتي سیستم ستونزې حل کولی شي. کله چې د دولت سره د حزب اسلامي د سولې معاهده لاسلیک شو په هغه کې یوه ماده راغله چې د اوسنۍ د انتخاباتو سیستم دا جوابګوی سیستم نه ده، د دې کې باید تغییر راشي. یعنی دا د احزاب غوښتنې وي، دغه غوښتنې په نسبي ډول منل شوي دي. یعنی دا کوم تعدیلات چې راغلي دي دا هغه تعدیلات نه دي چې سیاسي احزاب قانی دي په دې تعدیلاتو، ولې نسبي تعدیلات کېدلی شي ورته ووایو، او دا هم د دې سره مرسته کوي چې انتخابات یو ښه مسیر ته لاړ شي. که څه هم بشپړ تعدیلات نه دي راغلي، ځینې غوښتنې د عذاب او خصوصا د حزب اسلامي نه دي منل شوي، مونږ د اوسني سیستم د انتخاباتو سره موافق نه یو. مونږ ویل چې دا پی آر سیستم باید رامنځته شي، ولې
متاسفانه
اوس ایم ډی آر سیستم ده، ولې متاسفانه چې دا غوښتنه د مونږ نه ده منل شوې. مونږ وایي چې د بایومیټریک موضوع باید آنلاین ډول باندې وي، ځکه او د انتخاباتو نتایج په 40 ساعتونو کې یا په 40 ساعتونو کې د افغانستان له ملت سره شریک شي. دا غوښتنې دي چې نه دي منل شوي، ولې نسبي تغییرات راغلي دي. لدې هم دا هم د سیاسي ګوندونو د فشارونو په نتیجه کې راغلي دي، خصوصا د حزب اسلامي ټینګار پام دی چې قانون کې باید تعدیلات راشي، سیستم د انتخاباتو باید نوی شي، په کمیسیون کې باید ژور تغییرات رامنځته شي، او هیله مو ده چې په راتلونکي کې دغه مسایل دې ته حکومت مثبت جواب وي.
ډاکټر صاحب، په ټولو کې نړیوالو ټولنه سیاسي ګوندونو د څار بنسټونو په ټولو کې عام افغانانو دغه غوښتنه وه چې انتخاباتو نظام او سیستم باید اصلاح شي، کمشنران برطرف شي، نوي کمشنران وټاکل شي. داسې هم سوال د تاسو له نظره راتلونکي جمهوري ریاست انتخابات لرو همدا کمشنران به وتوانیږي چې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسې درلودې مغه رفع شي، هغه ستونزې بیا تکرار نه شي؟
ښه، سیستم زه فکر کوم د دغه هغه سره کاملا متفاوت ده. په دغه نوي تعدیل کې یو موضوع راغلی چې هغه د ایم ډی آر موضوع ده، چې هغه په قانون کې تعدیل نه ده شوی، ولې په فرمان کې دا مسله راغلې ده. په فرمان کې راغلی چې ایم ډی آر به په یو میاشت په جریان کې نوي کمشنران چې کله ټاکل کیږي نو په یو میاشت
په ډېره بخښنه سره زه اورېدونکو ته لږ غواړم معلومات ورکړم. ایم ډی آر هغه سیستم ده چې غواړي په دې انتخاباتو جمهوریت په انتخاباتو کې دا نه کاروي، بلکې د راتلونکو نور انتخاباتو کې کوي. یعنی څو بودی یا څو اړخیز انتخابات
دي، ولې خبره دا ګوري احزاب ول تاکید دا و چې ولایتي شورا ول سوالي شورا د قری انتخابات پر مخ لري، دا درې انتخابات التشتا موضوع دا تاکیدا امدا موضوع و. دلته مسله دا ده چې دلته د ایم ډی آر مسله دا ده چې دوی باید نوي کمشنران جمع سیاسي حزبونه مدني ټولنې همدارنګه تخنیکی ټیمونه دوی په ګډه سره په ګډه سره طرحه وړاندې کړي د موده د یو میاشت کې، د یو میاشت په وخت سره دوی به خپله طرحه کابینې ته وړاندې کړي، کابینې تایید شوه، پارلمان ته به ځي، بل اخره دا یو اوږده سیستم ده. پورې په دغه تعدیل کې په سیستم باندې هیڅ نو بحث نه دی شوی. په آخر کې دا موضوع باندې بحث وشو، دغسې دې په خاطر چې عذاب او دا مسله ډیره قوي ونیوله، کچیر موږ سره په ایم ډی آر باندې متوافق ونه کړي، موږ دغه تعدیل سره بیخي موافق نه یو. دا یو هغه علنی حقیقت دغه مجلس نه دا خبر ارته کوم. بل اخره حکومت دې ته مجبور شو چې دغه سیولار الته څوک چې وو چې دغه دې په خاطر چې دا مجلس ټول د څلور پنځه ورځو مجلس ټول بې نتیجې پاتون رسیږي، بل اخره دا ایم ډی آر په دې رئیس جمهور فرمان کې شامل شو. لکه اوس فازن موږ تاسو په تیر قانون چې کله تعدیل شو، دغه نوی د اوس کمشنران چې کله لاړل، دا کمشنران چې باندې راغلل، الته دا دې وړو حوزو مسله وه. تاسو ولیدل هغه هلته په سالو په نوي ورځو کې کمیسیون په دې وتوانېده چې طرحه کابینې ته وړاندې کړه، ولې تر اوسه هغه طرحه ورکه ده؟ زه فکر کوم دلته د سیستم د اصلاح کېدو دپاره یو کافي وخت شته. دا چې که چېرته وړ خلک د ټاکنو کمیسیون ته ورشي، هلته سیاسي حزبونه او مدني ټولنه سره رانږدې کړي. وخت کې سیاسي حزبونه او مدني ټولنه رانږدې کړه سره، بلاخره د هغې د مشورو نه په ګټه اخیستو سره د راتلونکي پارلماني ټاکنو دپاره داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هغه واقعا په داسې هیوادونو کې لکه موږ چې اوس د ډیموکراسۍ په تمثیلولو کې یو دغسې یو حالت نه وتلی وي، چې هلته هم دغه سیستم عملي شوی وي. هلته
زبیام رازم مننه چې اوریدونکو ته زیات معلومات په دې اړه ورکړل. آیا د دې نوي کمیشنر پر اتاک سره به جمهور ریاست کې جمهور ریاست انتخابات به هغه ستم تر سره نشي لکه د ولسی جرګې په ستم تر سره سوستون زبرا فسی؟
نه، زه یو شی چې ما اوس من ګورم، مشکل دا ده چې دا کاندیدان هم عذاب هم اکثرا زه نه غواړم چې په دې باندې هغه کوم حزب اسلامي ته په احترام اکثرا عذاب چې مونږ هغه لرو یو تعداد عذاب چې څوک اوس کمیشنری ته معرفي کوي یو نفر اغه نه تعهد اخلي لیکل تعهد ما ته پرونم یو چا دا خبر وکول لیکل تعهد ته نه اخلي چې زمونږ د ګټو لپاره به کار کوي او دا به کېدا، یعنی شرایط ور باندې دي، حتی کلیپونه ته نه اخلي کنه دا چې عذاب دوه و حزب دي. زه فکر کوم حزب اسلامي ته امتیاز په صفت باندې دوه نفر، یو راجستر یو غیر راجستر حزبونه دي چې یو راجستر شوی یو نه دی راجستر شوی، نو دې ته دوه نفر حق ورک شوی په اصولو کې. منل قانون کې نشته، ولی په اصولو کې هلته ومنل شو دوه نفر. راځم دې خبره ته چې کچيري وضعیت په دغه شکل باندې وي، شرایط په یو چا باندې کې خود شي او هغه شرایط منلي وي، بیا لاشي کمشنر په صفت باندې بیا ولدينه حل زمونږ بهتر وي. او کچيري وړ خلک، مناپیلي خلک، باتاهوده خلک، افغانستان دوست خلک او داسې مدیران چې هغه د دې بحران نه دی وتلو لپاره واقعا اراده لري، زه تاسو ته باور درکوم چې شفاف ټاکنې، نسبی شفاف ټاکنې به تر سره شي.
درنو اوریدونکو، د جمهور ریاست انتخاباتو په مخ کې لرو، دا د سن ټی وی سیستم یعنی د یوې رایې د نه لیږدونکو سیستم په اساس باندې تر سره کیږي، خو نور انتخابات به د ایم ډی آر په سیستم باندې، یعنی رایې یو بل ته سره ورکول کیږي. دا د حزب غوښتنه مو حقمل صاحب کړه، ته وایي چې د ایم ډی آر سیستم د سن ټی وی سیستم څومره ښه ده؟ د غوښتنه تاسې و
افغان صاحب لکه څنګه چې ننګ صاحب تشریح ورکړه، لکه انتخابات په اوسنی سیستم مخکې ځي، دا بیا هم د افغانستان ستونزې نشي حل کولای، دا هم بیا هم ټاکنې د بحران لور ته بیایي. د اوسنی سیستم اصلا د افغانستان له شرایطو ظروفو سره مناسب نه دی، دا یو زوړ سیستم دی. د افغانستان په افغانستان کې اصلا دغه ډول سیستم نتیجه نه ورکوي. مونږ
اوسنی کوم سیستم ده،
اوسنی سیستم یادوم تاسو وکتل، مونږ څو مرحله انتخابات ترسره کړل، د دې ټولو انتخاباتو نتایج مونږ ولیدل چې هیڅ چاته د منلو وړ نه و. تحمیلی انتخابات د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی دی. علت دا ده چې دا سیستم اصلا پاسخګوی نه ده، جوابګوی نه ده، د موجوده ستونزې نشي حل کولای. بل دا چې که سیاسي ګوندونو په حکومت باور درلوده یا حکومت خپل استقلالیت ساتلی وای، هیڅکله به سیاسي ګوندونو په ځینو مواردو باندې په فشاري نه کولای. حکومت په خپله یو لوری دی چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي. په لاسهاو داسې موارد مونږ ولیدل په تیرو انتخاباتو کې چې هغه د حکومت د لاسوانې ثبوتونه حتی موجود دي د خلکو سره. نو لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل چې احزاب په ډیرو مواردو کې ټینګار کوي، په فشاري کې علت دا دی چې حکومت خپل استقلالیت نه دی ساتلی، حکومت په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او د دې مداخلې نه موږ تشویش لرو. تشویش هم دا دی چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې یو ځل بیا موږ داسې انتخابات ولرو چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شي او ګټه یوازې د جمهور رئیس اشرف غني په ګټه تمام شي.
ډاکټر صاحب، زه ورستی پوښتنې په توګه کدره ته وایم، په زوړ سیستم کې خو رای نه خرڅېدی، رای نه انتقالېدلې. په نوي ام ډي آر سیستم کې ممکن رای له کس نه بلته انتقال شي، د فساد ته لاره نه زمينه نه برابرې.
یو خبره ګوري، په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې دا مونږ د تاسو کوم تشویش لري، دا د افغانستان خلک هم دریو، بل اخره مدني ټولنې هم لري. ولې ام ډي آر سیستم ډېر ښه سیستم ده؟ ام ډي آر سیستم داسې یو سیستم ده چې په دې کې رای قطعا نه ضایع کیږي. اوس فرضاً مونږ او تاسو ډېرې رایې ضایع کیږي، ولې د ام ډي آر په سیستم کې رایه نه ضایع کیږي؟ دا واقعا یو داسې یو سیستم ده چې مونږ ته په ګټه باندې ده. ولې عملي کېدلې دا وخت ضرورت لري، دا په داسې پښپاګ میاشتو درې میاشتو دوه میاشتو
یو خو څه معاملې په افغانستان کې معمول دي. ممکن دا کوم ګروپونه چې د ام ډي آر سیستم لپاره جوړیږي دغه معاملې وکړي.
ښه، ګوري دلته دوه مسلې دي. اوس فرضاً یو کاندید ده، یو کاندید دا کاملا فرضاً اتل لکه لس لکه ډالر مصرف کړی دی په تیرو ټاکنو کې. که چیرې ام ډي آر ته راشي، ممکن دغه دا مصرف نه ده، دا دوه لکه ډالر ته راشي. فرضاً حزبونه دي، حزبونو مصارف کېدای شي ډېر ټیټ شي. یو حزب راځي خپلو کاندیدان تاغه ورکوي، مصارف ورکوي مکمل، ولې کاندید ته وایي چې تاسو یو روپۍ مصرف نه کوئ، موږ ټول مصارف تاسو خپله کوو، ولې په آخر کې دی رای راځي مکمل جمع کیږي، بل آخره په کاندیدانو باندې تقسیمیږي. دلته هم د رایو د ضایع نه مخنیوی کیږي، او په عین وخت کې حزبونه تقویه کیږي، پارټیانې تقویه کیږي. ولې هدف دا ده، دلته یو زمان یو وخت ته ضرورت ده چې دا عملي شي. کاملا موږ د دې سره موافق یو، دا یو ډېر ښه سیستم ده. او بل اخره د دې راتلونکي موږ دوا ادا کوو چې راتلونکي کې داسې کمشنران، داسې مدیران ټاکنو کمیسیون تلل شي چې هغوی په دغه دیموکراسي باندې باور ولري او د حزب په پیاوړتیا باندې کار وکړي.
درنو اوریدونکو، مننه د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق مل د افغانستان د آزادو ټاکنو او روڼتیا د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ څخه مننه. درنو اوریدونکو ته بیا زمارایا
زمارایا حق
نیوان ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو